دا مشال رادیو د او په یو بل خبرونه کې ګل ایاز او نساج مرکزه هر کله د خبرونه کې د قبایلی سیمو خبر په خپل په پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری د خبرو پولیس پروگرام د سولې په لور هم د رواني غړي برخه ده. خو لومړی د دې سات تازه خبرونه له نساج باندې
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د خیبر پختونخوا د حکومت درې اپوزیشن ګوندونو په بلدیاتي انتخاباتو کې د مبینه درغلو پرسی د جون په لسمه د هړتال اعلان کړی دی. د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې په ډرون برید کې لږ تر لږه وو مشکوک وسلوال وژل شوي دي. او د ایران یو لوړ پوړي چارواکي وایي چې د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ هیڅ باور شتون نه لري. اوسته خبرونه تفصیل. د خیبر پختونخوا درې اپوزیشن ګوندونو په بلدیاتي انتخاباتو کې د مبینه درغلو پر ضد د جون په لسمه نیټه په ټوله صوبه کې د اړتال او لاریون اعلان کړی دی. د اعلان پرون د عوامي نېشنل ګوند، پیپلز ګوند او جمعیت علما اسلام فی ډلې مشرانو په پیښور کې د یوې ګډې خبري غونډې پر مهال وکړ. د جمعیت علما اسلام فی ډلې صوبایي سیکرټري جنرل شجاع الملک پرون مشال ریډیو ته په دې اړه وویل:
پورا صوبہ چکم نے راو پدس تاریخ باندھے جام کی گی فاغ خلق چیغ سلور سلور پینزہ پینزہ میاشتے پہ اسلام آباد کے درنا اور کولے چی منگ دان دی خلافی اگا پا خپل اس ہوئی چی عزت تیاریم چی بیا الیکشنو شیو واقی دا کار شوئے دینو چی تسلیم اکلا بیا خلاقی فرازم جوڑی گی او کنی انشاءاللہ دا دری کو تونا نور جماعتونا منگ زان سر یوزے کو دا سے سکو انجائش نہ پیدا کی گی چی پی ٹی آئی چی کم نے پاوار آگلے دو ناستا ہوئی
خود صوبے واکمن تحریک انصاف گندوائی کچرے پا بلدیاتی انتخاباتو کی درغلے ثابت شی نیوزل بیا بلدیاتی انتخاباتو کولتا تیار دی. بلورتا د جنوبی وزیرستان مشرانو ویلی دی باید پا قبائلی سیمو کی هم بلدیاتی انتخابات اکلل شی چدا شاندوی هم پا جمہوری عمل کی برخواخ لی. دی سیمی یو مشر بادام گل نن مشال ریڈیو تو ویل پا فاٹا کی بلدیاتی انتخابات نکول د قبائلو د پرمختگ مخانی ول دی. بل اڑختا د فاٹا سیکرٹریٹ ویان فضل اللہ نن مشال ریڈیو تا ویلی دی د خبر پختونخوا گورنر په فاټا کې د بلدیاتی انتخاباتو لپاره هلی سلې پیل کړې دي. پرون د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې په ډرون برید کې لږ تر لږه وو مشکوک وسلوال وژل شوي دي. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال د ځایي چارواکو په حواله وایي چې د امریکا بې پایلټه الوتکو په شوال سیمه کې یو کور په نښه کړی او دوه میزایلې په داغلي دي. د چارواکو په خبره په برید کې وو مشکوک وسلوال وژل شوي دي. په سیمه کې اوسیدونکو هم مشال ریډیو سره په خبرو کې د ډرون برید تصدیق کړی دی. خو د وژل شوو کسانو د شناخت په اړه څه نه دي ویلي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د شمالي وزیرستان ایدک قبیلی کډوالو د بیرته لیږلو په موخه د اندراج لپاره لسکسي د کمیټي جوړه کړل شوې ده. د ایدک قبیلی یو مشر ملک نصر پرون مشال ریډیو ته وویل د ایدک قبیلی مشرانو پرون پولیټیکل انتظامی چارواکو سره جرګه کړي چې پکې پریکړه وشوه چې د لسکسي د کمیټي به د ایدک قبیلی کډوالو د نمونه اندراج کوي او د دې وروسته به کډوال خپلو سیمو ته ستنوي. ملک نصر زیاته کړه:
دا خو به ټول واپس کېدی د وال نمبر سره ای داګ درې می دا میز ټول ای داګه ته ټلیفون او کړل مجبوری هوټل مې وتا اوښالو پابوند میز وتا نو سیم مسترون دي سره ور پینځه کاونو پدری سیم سره 50,000 یا 45,000 داس په وی مسترون نه راوتا دی ته وی چې زر جوړ شي چې رېتا مخ شمې لوړ شي.
د ایدک قبیلی کډوالو اندراج لپاره دغه کمیټي به کلا خیل سراینو رنگ روډ محفل هوټل کې موجوده وي. دا د میرعلي تحصیل لومړی قبیله ده چې خپلو سیمو ته به واپسی کوي. د قومي وطن پارټۍ مشر افتاب احمد خان شیرپاو پرون ویلي دي چې د کاشر گوادر اقتصادي راهداري لارې منصوبه د سیمې لپاره مهمه ده نو باید چې سیمه ایز او نړیوال طاقتونه د پښتنو ګټو په خاطر د دې منصوبې مخالفت کول نه ډډه وکړي. افتاب شیرپاو پرون په پیښور کې د خبری کانفرنس وروسته له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل:
د دې خطې کې امن دپاره مونږ دا ګڼو چې دا یو ډېر اهم منصوبه ده او خاص کر دا پښتانه یو بل سره تړي. دا علاقایي کم یو داسې یو قوت یا داسې یو ملک د دې مخالفت کې مونږ هندوستان د دې په دې باندې واضح مخالفت کړی دی. پښتنو دپاره دا مرګ او ژوند خبره ده.
افتاب شیرپاو په وفاقي بجټ هم نیوکه وکړه. وی ویل چې په خبر پښتونخوا کې په نوو کارخانو جوړولو او راتلونکو 15 کالونو لپاره د ټیکس د نه لګولو خبره هیڅ ګټه نه لري. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د افغانستان د دفاع وزارت وای د بدخشان د یمګان ولسوالۍ د بیرتنی ولې لپاره افغان سواکونه په سیمه کې ځای پر ځای کړل شوی دی. د دفاع وزارت یو چارواکی جنرال افضل امان پرون مشال ریډیو ته ویل هیله ده چې یمنګان ولسوالۍ به زر تر زره د وسلوالو څخه بیرته ونیول شي. نوموړي دا خبره لا غروسته وکړه چې د بدخشان ولایت په یمنګان ولسوالۍ طالبانو ولکا ټینګه کړې وه او تېره ورځ وسلوالو په امنیتي پوستو برید وکړ چې پکې لږ تر لږه درې امنیتي سرتیري او اته طالبان وژل شوي دي. د افغانستان جمهوری ریاست د سلور ولایتونو لپاره نوی والیان ټاکلی دي. د جمهوری ریاست د مطبوعاتي دفتر لخوا پرون د خبرې شوې اعلامیې پر اساس د ولسمشر د فرمان له مخې محمد عارف سروری د پنجشیر، معصومه مرادی د دایکنډي، محمد هاشم زرا د سمنګان او سید محمد خالد د کاپیسا د والیانو په توګه ګمارل شوي دي. د ایران یو لړپړی چارواکی وایي چې د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ سیس باور موجود نه دی. دا خبره د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس رقچی پرون په بیانه کې د تهران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ د خبرو د وروستي پړاو د ختمېدو وروسته وکړه. دوی ویل چې د ایران د اټومي پروګرام په سر د کومې معاهدې لپاره د رسیدو په لړ کې بنیادي خنډ بې باوري ده. ملګرو ملتونو پرون ویلي دي کېدای شي چې د جون په څوارلسمه په ژنیوا کې د یمن د مخالفه ډلو ترمنځ مذاکرات وکړي. دا من د مذاکرات تیره میاشت د یمن د تیر حکومت لخوا د اعتراضاتو له وجې ځنډیدلي وو. د یمن د ولسمشر عبدالربو منصور هادي پلوه پخواني حکومتي چارواکي غواړي چې لومړی د حوثي یاغیان قبضه کړي سیمه پرېږدي او د ولسمشر عبدالمنصور هادي واک دې په رسمیت ومني. د خبرونو پای.
خبرونه د مشال رادیو نو واوریدل چې انیس اجمل وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی لوستلی او اوریدلی هم شئ. د خیبر پختونخوا درې اپوزیشن ګوندونو په بلدیتي انتخاباتو کې په مبینه توګه د درغلیو پر ضد د جون په لسمه نیټه د هړتال اعلان کړی.
کنه بلدیاتی انتخابات کیږي نو هغه د دې حکومت زیر نگرانی چې کوم دی نو هغه یو شی دی او حکومت به ولر کیږي او بیا به د هغه وروسته نگران حکومت بلدیاتی انتخابات.
په شمالي بلوچستان کې په ډرون برید کې لږ تر لږه وو مشکوک وسلوال وجود شوی. د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپاو وایي چې کاشغر گوادر اقتصادي راهداری د پښتنو لپاره مهمه پروژه ده.
دا پارا دا دا مرگ و جون خبر دا انڈیا امریکی سر دفاعی معاہدہ کولی شی نمونگا یو اقتصادی معاہدہ چین سر نشو کولی.
دا سندھ حکومت دا حق دینی مدرسو پر زد کاروائی فیصل کردی چی دا ترہگری پا فائل اکنی کی کک پڑی بی بول پا دا مدرسو مشران وائی اونیس پروگرام د سولې په لور کې مو د عدم تشدد د مبارزې طریقو موضوع څېړل.
فشار د سماجي او سیاسي فشار په بنا چې کوم خلکو اختیار مرتکز کړی وي یا وسایل مرتکز کړی وي هغه مجبور شي چې منصفانه تقسیم کړي.
په خبرونه کې نور رپورټونه هم تاسو لپاره لرو. تمشال لړۍ سره قدرمن ودونکو تاسو د مشال رادیو د سحر لسو بجو خبرونه ته غوږی راځي چې د دې خبرونه لومړی رپورت واورو. د خبر پښتونخوا درې اپوزیشن ګوندونو په بلدیاتي انتخاباتو کې په مبینه توګه د درغلیو پر ضد د جون په لسمه نیټه په ټوله صوبه کې هړتال او لاریون اعلان کړی دی. دا اعلان پرون د عوامي نشتر ګوند، پیپلز ګوند او جمعیت علما اسلام فیډلي مشرانو په پیښور کې یو ګډ خبري غونډه کې کړی. دغه ګوندونو په واکمن ګوند تور پورې کړی چې په بلدیاتي انتخاباتو کې یې درغلی کړی دي او له صوبایي حکومت نه د مستعفی کېدو غوښتنه کړې ده. خو بلخوا د صوبې واکمن تحریک انصاف ګوند وایي کچري په بلدیاتي انتخاباتو کې درغلی ثابت شي نو یو ځل بیا بلدیاتي انتخاباتو کولو ته تیار دي. نور تفصیل په خبره د مشال رادیو خبریال غلام غوث نور.
په عوامي نېشنل ګوند، پاکستان پیپلز ګوند او جمعیت علما اسلام پی باندې مشتمل درې ګوندیز اتحاد د خالی په ورځ د یوې غونډې وروسته د مئی په دیرشمه په بلدیاتي ټاکنو کې د ګډوډي او درغلو په وجه د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د صوبایي حکومت په ضد د احتجاجي تحریک چلولو اعلان وکړ او د دغې غونډې پر مهال د عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرتر میا ابتخار حسین مشال ریډیو ته وویل
سل پسل داندي شوې ده، ټوله صوبه کې شوې ده، د منډیټ توهین توهین کو د جمهوریت توهین کو او دا د امیر او د ډیکټیټر نن سیوا دی چې اکټم ځان له جوړا و د خپل مرزه بیا ورپسې چې کم دینو دلته الیکشن د خپل مرزه تنظیمي دلاندې کو بیا نه تاجم د خپل مرزه راوله د الیکشن نه مخکې دندې د الیکشن دوران کې دندې د الیکشن نه پس دندې او سوم روانه ده جاری ده مونږ په جیل نه رامونی کیګو په والو ټکول نه رامونی کیګو خو زمون مطالبه هم دی چې ترغې پورې ودا تحریک جاری چې ترسو موجوده حکومت ختم شوی نه د طریقې کار اعلان کو مونږ په لسم تاریخ باندې چې کوم دینو د اغې د جلسه جلو شټر ډاون ټول صوبه کې په ضلعو هډ کوارټر کې کیږي
او د جمعیت علماء اسلام د خیبر پختونخوا ستر سیکتر شجاع الملک مشال ریډیو ته وویل چې د جون په لسمه نیټه به د صوبایي حکومت په ضد جلسې جلوسونه ترسره کیږي او په صوبه کې به کاربندیز ترسره کوي
پوره صوبه چې کم نه ده او په 10 تاریخ باندې جام کیږي هغه خلک چې رسلور سلور پینځه پینځه میاشتې په اسلام آباد کې درنه ورکول چې موږ د دان دی خلاف هغه په خپل اوسوي چې زه تیار یم چې بیا الیکشن وشي او واقعي دا کار شوی دی نو چې تسلیم کړه بیا اخلاقي فرض هم جوړیږي او کني ان شاء الله د درې قوتونه نور جماعتونه موږ ځان سره یوځای کو داسې څه گنجائش نه پیدا کیږي چې پی ټی آی چې کم نه پاور
او د پاکستان پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي پخوانی وفاقي وزیر نجم الدین خان مشال ریډیو ته وویل چې د صوبایي حکومت د مستفی کېدلو لپاره د احتجاجي تحریک په لړ کې به دوی د نورو سیاسي ګوندونو سره هم مشاورت کوي او تیره ورځ دوی قومي وطن ګوند او جماعت اسلامي ته په دې لړ کې د شاملېدلو بلنه ورکړې ده
بالکل جاید وستاد مخې موږ روان یو نورو پاتو سره خبرې کوو دغه سم رابطې وکړي کنه بلدیاتي انتخابات کېږي نو د دې حکومت زیر نگرانی چې کوم دی نو هغه یو شی دی حکومت به ولرې کیږي او بیا به د هغې نه وروسته نگران حکومت بلدیاتي انتخابات کوي نه بلدیاتي انتخابات منو نه د حکومت منو
د یادونې وړ ده چې د مئی په دیرشمه د لانجمنو بلدیاتي انتخاباتو وروستو په حکمران ائتلاف کې شامل جماعت اسلامي او عوامي جمهوري اتحاد هم په انتخاباتو کې د درغلۍ تورونه لګولې دي او خپله پاکستان تحریک انصاف هم په دې ټاکنو مطمئن نه ښکاري او د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان هم ویلي دي چې دوی په دې لړ کې بیا د سره ټاکنو ته تیار دي خو مخالف ګوندونه دریځ لري چې اول دی صوبایي حکومت استعفا ورکړي او د نگران حکومت د سوري لاندې دی بیا ټاکنې وکړي شي ولام غوس مشال ریډیو پیښور
کلمه نو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وکی پرون د شمال ورسن په شوال سیمه کې په ډرون بریټ کې لکتر لګا و مشکوک وسوال بدل شوې دي په سیمه کې د مشال ریډیو خبريال د ځای چارواکو په حواله وایي چې د امریکا بي پايلټ الوتکو په شوال سیمه کې د وسلوالو استعمال لاندې یو کور په نخ کړي دوه میزایلي داغلي دي وسلوالو په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي دا په روان کال کې نه هم ډرون بریټ دي چې و بریدونه په شوال او د تخیل سیمه کې شوې دي نور تفصیل له عمر دراز وزیر نور
دولتي چارواکو په وینا تیر ورځ شمالي وزیرستان تحصیل شوال پاک افغان پوله باندې امریکایي بې پایلوټه الوتکو د وسلوالو پر یو کور باندې دوه میزایل داغلي چې پکې اووه مشکوکه وسلوال وژلي شوي دي چارواکي وایي امریکایي ډرون جازونو پاک افغان پوله زوی سیدګي سیمه کې د وسلوالو استعمال لاندې یو کور په نخه کړو او دوه میزایل یې ورباندې وداغل مشال ریډیو ته د شوال سیمې نه ځایي خلکو هم د دغه ډرون برید پخلی وکړ او وی ویل چې ډرون جازونو پاک افغان پوله باندې د وسلوالو استعمال لاندې کور باندې میزایل وداغل خو دوی وویل دغلته نږدې نشي تللی چې پکې د وژل شوو وسلوالو شمیره معلومه کړي استخباراتي ادارو چارواکو هم د دغه برید پخلی وکړ او دوی په دغه برید کې د وژل شوو شمیره د اووه نه تر نهه پورې ښودلې دوی وویل دغه برید کې وژل شوي وسلوالو کې غیر ملکي وسلوال هم شامل دي زنا استخباراتي ادارو چارواکو مشال ریډیو ته دا هم وویل چې دغه ډرون برید د پولې پورې په سیمه کې شوی خو د شوال ځایي خلکو مشال ریډیو ته وویل چې دغه په پوله پرته سیمه ده او په نخه شوی کور هم د شوال خلکو دی چې د وسلوالو استعمال لاندې و په روان 2015 کال کې د امریکایي ډرون لخوا دغه نهم برید دی چې پکې اووه د شمالي وزیرستان د تاخیل او شوال سیمو کې شوي او روانه میاشت کې دغه دویم برید دی دې نه وړاندې برید هم شوال کې شوی و چې پکې څلور وسلوال وژلي شوي ول عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
قدمر اور درکو دمشال اړو خپرونې ته تاسې کوکې د شمالي وزیرستان د قبېلې خلکو خپل سیمو ته لګلو په مخه د اندراج لپاره لس کسیزه کمیټې جوړ کړل شوې ده. د دې قبېلې مشرانو پرون پولیټیکل انتظامی چارواکو سره جرګه کړې. په دې جرګه کې لس کسیزه کمیټې جوړ کړل شوې ده چې د دې قبېلې کډوالو د نمونو اندراج وکوي او د دې وروسته به خپل سیمو ته ستنول کیږي. د دې قبېلې کډوالو اندراج لپاره دغه کمیټې به خلاخیل سرای نورنګ روډ محفل هوټل کې موجود وي. دا د امیر علی تحصیل لومړی قبیله ده چې خپل سیمو ته به واپسی کوي. نور تفصیل له سیمې نه د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر را کوي.
تیره ورځ د شمالی وزیرستان میر علی د قبیلې مشرانو او پولیټیکل انتظامی ترمنځ بنو کیمپ آفیس کې جرګه وشوه چې پکې د دې قبیلې واپسۍ طریقه کار اعلان وکړی شو. شمالی وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ ظاهر الدین بابر سره شوې دغه جرګه کې د دې قبیلې مشرانو لس رکنی کمیټې جوړه شوه او انتظامی لخوا ورته یو فارم ورکړل شو چې د دې قبیلې واپسۍ لپاره به پکې اندراج کیږي. د پولیټیکل انتظامیه په وینا دغه فارم به د دې قبیلې لس رکنی کمیټې مشرانو سره ملاویږي او دې قبایلو اندراج او تصدیق به هم دغه لس رکنی مشرانو کمیټې کوي چې د اندراج نه پس به دې قبیله واپس خپل سیمه ته ستنېږي. د شمالي وزیرستان دې قبیلې یو مشر ملک نظر مشال ریډیو ته وویل چې دوی به هڅه کوي چې ټول دې قبیلې کډوالو زر تر زره اندراج او تصدیق وکړي چې واپسۍ لپاره ورته تیاری وکړي.
دا خو به ټول واپس کېږي. دا وال نمبر سره دې داګ درې می دا به دا نه را ته وړو ورسته په دې سره په نمبر او نمبر وار په درې می او میر دا کمیټي جوړا کړه ته وی چې تو پرمینا به ډاکه وي. دا به دا پرمینا چکلا ډاک شي چې سم را ته زی په ونه وکړي. دا امر به زر لوټ شي تو ته دا میر ټول دې داګه ته ټلیفون نه وکړل. مدوري هوټل میں بتا اٹھا لو پاپ نے میرو تا نوتی مسٹر اون دی سال ور پین کا سونو قدرے سی مان سر 50,000 یا 45,000 داس پہ وی مسٹر اون نے راو تا دیو تا وی کہ زر جوٹ سی کہ ارے رے تا مخش می لوٹ سی ارے رے تا پوتے نو سی این نو سال دا کی نی رو دا بالکل می
دای دا قبیلے کڑوالو واپس ای لپارا ای دا قبیلے لس رکنی مشرانو کے ملک پیر عبدالحمید شاہ، ملک نظر، ملک رحمت اللہ، ملک عبدالغروف شاہ، ملک بشیر احمد، ملک انیر، فرمان اللہ، گل نصیب، انوار اللہ او مرتضی شامل دی او دا انٹری یا اندراج لپاره با دا غلس رکنی کمیٹی کالا خیل سرائی نورنگ روڈ محفل ہوٹل باندے موجود وی. یاد دیوی چې شمالی وزیرستان کې عملیاتو شروع کېدو په وخت هم د قبیله د خپل خاورې امنیت ذمہواری اخیستو په وجه پاتې شوې وه چې وروسته بیا دوی هم د سیمې وایستل شول. او میر علی تحصیل کې دغه اوله قبیله ده چې واپس بستانیږي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
یو ناسا بدر شو بستر کو بانم تو تیرا شو ایس سم نری دل بس دغه مړی مراغه و سمال ته دومره پراته دی چې
هر طرح کر بدرنګ زکه چې داغه مین لژوند د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر څخه کنده ختمیږي. دا د سولې आवाज دی، د عدم تشدد आवाज دی.
موږ خو اندې امید نور نه غواړي چې مرته بیګنا زمونږ خاطر بوتونه ته کینی ټول تخپل پلو غړی چې نور ور بند کی
ور وخت په وخت جاتیږي. ضرورت دې خبره دی چې دغه ور څنګه مرشي
د سولی پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزي چاري او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لاري سوي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولی پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
کله مړو دونکو د قومي وطن پارټي مشر افتاب احمد خان شرپاو پورون ویلي دي چې د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري منصوبه دا سیمې لپاره مهمه ده. نو پکار ده چې سیمایز او نړیوال طاقتونه د پښتنو ګټو په خاطر د دې منصوبې مخالفت کولو نه ډډه وکړي. افتاب احمد خان شیرپاو پون په خبر کې خبری کانفرنس وروسته له مشال رادیو سره ځانګړي خبرو کې ویل چې د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري منصوبه د ټولو په ګټه ده. افتاب احمد خان شیرپاو په خبرو کې په وفاقي بجټ نیوکه هم وکړي چې نور تفصیل یې له پیښور د مشال رادیو خبریال غلام غوث راکوي.
تیر ورځ د خبری ونډې وروستو د قومي وطنګون مشر آفتاب احمد خان شیرپاول له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې د پاکستان چین اقتصادي رهداري منصوبه د سیمه ایز امن لپاره ډیره ضروری ده او پکار ده سیمه ایز او نړیوال طاقتونه او هیوادونه د پښتنو د ګټې په خاطر د دې منصوبې د مخالفت کولو څخه ډډه وکړي.
د دې خطې کې امن لپاره موږ دا ګڼو چې دا یو ډېر اهم منصوبه ده او خاص کر دا پښتانه یو بل سره تړي دې نه مده وسطی ایشیا او د افغانستان چې دې هغه عوام دا استعمالي د دې لپاره دا ډېره ضروري ده د امن لپاره. نو په دې کې کو دا علاقائی کم یو داسې یو قوت یا داسې یو ملک د دې مخالفت کې مونږ هندوستان د دې په دې باندې واضح مخالفت کړی دی ولې ولې هغوی ته دې نه تکلیف سره چې دا بیان ورکړو د پښتنو دا پاره دا مرګ او ژوند خبره ده. انډیا امریکې سره دفاعي معاهده کولی شي نو مونږ یو اقتصادي معاهده چین سره نشو کولی.
آفتاب احمد خان شیرپاو زیاتوي چې د وفاقي حکومت دا یو ډیر ښه ګام دی چې د کاشغر گوادر د هغه مغربي لارې لپاره یې په موجوده وفاقي بجټ کې پیسې مختص کړي دي کوم چې د پښتنو د سیمو نه تیریږي.
په زړه لاره خو بځي هغه خو مونږ ټول په دې باندې هغه کړو او ویسټرن روټ چې کوم اوریجنل روټ دی هغه باندې به دا غځي په هغې کې وسایل کیښودی شو د دې ویسټرن روټ لپاره چې کوم مسنګ لینکس دي.
د قومي وطنګون مشر آفتاب احمد خان شیرپاو تیره ورځ په پیښور کې په موجوده وفاقي بجټ هم ځینې نیوکې وکړې او وی ویل چې په خیبر پښتونخوا کې د وفاقي حکومت لخوا په نوې کارخانو لګولو د را روان 15 کلونو لپاره د ټیکس د نه لګولو خبره هیڅ پایده نه لري ځکه چې په خیبر پښتونخوا کې د بدامنۍ د وجې سرمایه‌دار خلک نورو کارخانو لګولو ته زړه نه ښه کوي.
اقتصادي صورتحال دومره خراب دی چې دې نه خلک زی او نورو صوبو ته ځي او بار بیرون ملکونو ته ځي سرمایه کار دوی خوس دا ویلی دي چې څوک اوس کارخانه لګېدې 15 کاله باغ ته چوټ ملاوېږي. مونږ دا وایو چې دا کم لګېدلې کارخانې دي او بند شوې دي د دې ملټرنسي په وجه یا د هغوی نه بتاخوري یا د هغې باندې چې هغوی به حاله ده لپاره دوی داسې څه هغه کړې وې نو آب چې بال چوې وې نو او چې دا بندي نه نور به څنګه خلک به راشي.
آفتاب احمد خان شیرپاو زیاته کړه چې په وفاقي بجټ کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت د ودې لپاره د ځینې ګامونو خبره شوې ده خو په تورخم پوله باندې د کسټم د نظام سمولو لپاره هیڅ خبره نه ده شوې. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
کډمانو اوردونکو د مالی کال 2015 شپاړسم لپاره د پاکستان په وفاقي بجټ کې یو ځل بیا د دفاع لپاره زیات پیسې خودل شوې دي. د نور کلونو پرتله په دفاعي بجټ کې 11% اضافه شوې ده. په دې رپورت کې به واوري چې آیا په پاکستان کې په روانو حالاتو کې دفاعي بجټ سیوا کولو ته ضرورت و او که څنګه. په دې اړه به د کارپوهانو نظر هم واوري. دا رپورت ملیحه امیرزاده جوړ کړی دی.
د نوی مالی کال 2015-2016 لپاره په وفاقي بجټ کې دفاعي برخه 78 اربه روپۍ وټاکل شوه چې د مخکنی مالی کال په پرتله دا 11% زیاتوالی دی. د خزانې وفاقي وزیر ساګډار د جمعې په ورځ پارلمان ته بجټ وړاندې کولو په موقع د دفاعي بجټ زیاتوالي وجه د ملک په قبایلي سیمو کې روان پوځي عملیات او امنیتي حالاتو ښودل. دا چې آیا په روانو حالاتو کې په ملک کې د بجټ په دفاعي برخه کې د زیاتوالي ضرورت و که څنګه، د دفاعي چارو کارپوه بریګیډیر محمود شاه وایي
بالکل ندی ضرورت سلور پنجه فیصد فیصد نه کړه د اوو فیصد پورې تمرین وکړه اړتیا راځي فصل نو هغه عمره خو اوو فیصد زیاتول خو یو عامه خبره ده چې هغه کم انفلیشن وي د هغې دپاره کول پورې دپاره نو بیا دا چې تمرینو تقریبا 11% سیوا شوې دی نو هغه ته ډېر لوی معنی نه لري.
دا په داسې حال کې ده چې د نوي مالی کال وفاقي بجټ کې د ولسي شعبې پرمختیايي پروګرام لپاره 200 بلین، د صحت لپاره 40.8 بلین او د اعلی تعلیم لپاره 1.5 میلیون روپۍ مختص شوي دي. د اقتصادي چارو کارپوه او خبریال محمد علي په روانو حالاتو کې په دفاعي بجټ کې زیاتوالی د حکومت لخوا سم ګام بولي او زیاتوي
کم
مشکلات روان دي نو دی حالات روجی زمونږ ملک لپاره خو ضرورت شته دی چې را سونه خدای اداره مضبوطه شي دونه به زمونږ ملک چې کې شي څه خو دا دغه لرم چېرته دی خو ښه کار کړی دی چې وی کو ټیک شو چې بهتري را شي که نه او چې ملک کې حالات ټیک وي نو هر څه به ټیک وي بیا به ایجوکیشن هم وي او کاروبار به هم وي او دغه به هم وي خو چې حالات ټیک نه وي دفاع مضبوطه نه وي نو بیا دا نور شي نه خو سیکنډري دي
د دفاعي بجټ ته تقسیم پاړه بریګیډیر محمود شاه وایي چې دا بجټ اول جوائنټ سټاف هډ کوارټر ته ځي چې هلته ویشل کېږي او زیاتوي چې مختص شوې دفاعي برخه ښایي چې دا یو عام بجټ دی
یو خدای دې دا دفاعي بجټ دی د جوائنټ سټاف هډ کوارټر ته او جوائنټ سټاف هډ کوارټر چې کوم دې ځي تقسیم کوي سوري فوج کې او کوم هوایي فوج کې او بدري فوج کې د دې نه مطلب دا دی پاکستان ارمي څخه نوی وسله به اخلي د دې نه دا پته نه لري ځکه چې نوې وسلې د پاره خو بیا ډېرې پیسې په کاري ما ته خو دا ښکاري چې دا یو عام بجټ په دې کې تنخواګانې هم پرې وتي او بل انفلیشن راځي هغه انفلیشن لپاره ریکور کول لپاره ځونه یې ځاخه دا چې کوم دی نو دا د فوج دې کوم عامه خرچه د کار
د دې ترڅنګ په وفاقي بجټ کې د قبایلي سیمو د کډوالو د بیا رغونې لپاره 3 بلیون روپې بیلی شوې دي چې 80% به په کډوالو لګول کېږي او 40% به جدا په پوځي ضرورتونو خرچ کېږي
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621 لنډو څپو 2113 15300 15300 او د انټرنیټ لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای سي
کډمنو د مشال رادیو خبرونه ته تاسې وګورئ د افغانستان د سولې عالی شورا په دوبه کې د طالبانو د استادو او یو شمېر مدني فعالانو ترمنځ د روانو خبرو هرکلی کوي او وایي دغه خبرې ښایي مستقیمو خبرو ته زمینه برابر کړي د وسوالو طالبانو ذبیح الله مجاهد هم تایید کړي چې د دوی استازي دغه خبرې پرون پیل کړي او نن به هم دوام لري دی وایي چې دغه خبرې د نظرونو د تبادلې لپاره کیږي رپورټونه وایي چې په دغه مذاکراتو کې میرویس یاسینی سید اسحاق ګیلانی قطب الدین هلال او قیوم کوچه له طالب استادو سره خبرې کوي د سولې د عالی شورا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر حبیب الله فوزی د مرکې په پیل کې سالمه مسالې ته وویل چې په دوبۍ کې رواني خبرې او تر هغې مخکې په ناروی کې غیر رسمي خبرې مستقیمو خبرو اترو لپاره زمینه برابرولې شي
په هر صورت خبرې اترې د سولې لپاره ضروري خبره ده بې له خبرو اترو مذاکراتو نه مستقیمو مذاکراتو ته رسېدل هم ستونزمن کار دی او داسې طالبانو مخکې د پګواش د موسسې په وخت کې کومه غونډه کې شرکت کړی و او یا اوس په اماراتو کې بیا دې غونډې ته یې امادګي ښودلې ده او یا داسې په ناروی کې دوی له ځینې ښځینهو سره د سولې په هکله خبرې کړي دي دا ټولې خبرې ګټورې دي د مستقیمو مذاکراتو لپاره زمینه مکړي خو د افغانستان شرایطو په کتو باندې د افغانستان شرایط دې ایجاب کوي چې دغه مذاکرات باید ژر تر ژره په مستقیم ډول شروع شي او نیغ په نیغه دغه مذاکرات ترسره شي تر څو پورې هغه نتیجه ورباندې مرتبه شي د کوم چې افغانستان ولس هیله لري
فوزي صاحب ویل کېږي د ناروې په خبرو اترو کې د سولې عالي شورا دوه ښځینه غړو هم برخه درلوده تاسې له دوی سره خبرې کړي چې دوی دغه بحثونه پر کومو مسایلو راڅرخېدل
غالبا دی رښتیا دغه دواړه ښځې ډېرې دني ښځې دي او ډېرې پوه ښځې دي د خبل خیله او بل نورستاني صاحبه ده دا دواړه کلي دي د سولې د عالي شورا له طرفه او د دوی نظریات مخکې هم ورته معلوم و چې دوی غواړي له طالبانو سره خبرې وکړي او په راتلونکي کې د طالبان په سیاسي پروسه کې داخلېږي یا حکومت کې داخلېږي نو غواړي د دوی په موقف پوه شي چې په راتلونکي کې به د دوی تعامل له ښځو سره څه ډول وي نو غالبا دوی سره به مهمې خبرې یو د سولې خبرې او بل د ښځو
د دوبی په دغه مقدماتي خبرو کې چې پرون پیل سوي او ټاکل سوي د چنن به هم دوام لري آیا د سولې عالی شورا غړي هم ګډون لري
دوی بیا هم هغه خلک غالبا دعوت کړي دي کوم چې په تېر مجلس قطر کې دعوت شوي وو هغوی په انفرادي ډول دعوت شوي دي او غالبا د سولې شورا به هم ځینې خلک یا ځینې غړي به دعوت شوي وي په انفرادي توګه
څه فکر کوي هغه کسان چې په دغسې غیر رسمي خبرو اترو کې ونډه لري، که د افغان حکومت د خوا څخه دی یا د نورو ارګانونو د خوا څخه، هغوی استازیتوب کولی سي د افغان حکومت یا د افغانستان د اکثریت خلکو؟
د افغانستان خلک د سولې مسلې ته ټول لیواله دي، او د افغانستان په غم باندې ټول غمجن دي، او ټول غواړي چې افغانستان نور له دې غمي ووځي. زموږ غالب عقیده ده چې هر څوک په مجلس کې شرکت کوي، داسې خبرې به کوي چې هغه سولې ته ګټورې او تشویقوونکې خبرې وي.
د افغانستان د سولې عالي شورا د بهرنو اړیکو د کمیټې مشر حبیب الله فوزیو چې مشال اړو سره مرکه کوله. قدرمنو اوریدونکو، وخت شوې ده د سحر لس نیمې بجې. انیس اجمل هم په سټوډیو کې را سره موجود دنو، له هغې نه د خبرونو لنډیز اورو.
د خیبر پختونخوا د حکومت لري اپوزیشن ګوندونو په بلدیاتي انتخاباتو کې د مبینه درغلو پر ضد د جون په لسمه نیټه په ټوله صوبه کې د اړتال اعلان کړی دی. د اعلان پرون د عوامي نېشنل ګوند، پیپلز ګوند او جمعیت علماء اسلام فیډلي مشرانو په پیښور کې د یوې ګډې خبري غونډې پر مهال وکړ. د شمالي وزیرستان ایدک قبیلې کډوالو د بیرته لیږلو په موخه د اندراج لپاره لس کسیزه کمیټه جوړه کړل شوې ده. د ایدک قبیلې یو مشر ملک نظر پرن مشال لیډیو ته ویل د ایدک قبیلې مشرانو پرن پولیټیکل انتظامي چارواکو سره جرګه کړي چې پکې پریکړه وشوه دا لس کسیزه کمیټه به د ایدک قبیلې کډوالو د نومونه اندراج کوي او د دې وروسته به کډوال خپلو سیمو ته ستنوي. پرون د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې په ډرون برید کې لږ تر لږه اووه مشکوک وسله وال وژل شوي دي. په سیمه کې د مشال لیډیو خبریال د ځایي چارواکو په حواله وایي چې د امریکا بې پلیټ الوتکو په شوال سیمه کې د وسله والو په یو کور باندې دوه میزایل داخلې دي. وسله والو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د قومي وطن پارټي مشر افتاب احمد خان شرپاو پرون ویلي چې د کاشمیر د وادري اقتصادي راهداري لارې منصوبه د سیمې لپاره مهمه ده، نو باید چې سیمه ییز او نړیوال طاقتونه د پښتنو ګټو په خاطر د دې منصوبې مخالفت کول نه ډډه وکړي. نوموړي دا خبرې تېره ورځ له مشال لیډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې کړې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بدخشان د یمګان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره افغان ځواکونه په سیمه کې ځای پر ځای کړل شوي دي. د دفاع وزارت یو چارواکي جنرال عبدالرحمن پر مشال لیډیو ته ویلي دي هیله ده چې یمګان ولسوالۍ به سر تر سره له وسلوالو څخه بیرته ونیول شي. ملګرو ملتونو پرون ویلي دي کېدای شي چې د جون په 14مه نیټه په جنوا کې د یمن د مخالفو ډلو ترمنځ مذاکرات وکړي، او د ایران یو لوړ پوړي چارواکي وایي چې د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ هیڅ باور موجود نه دی. دا خبره د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس قرچی پرون په ویانا کې کړې ده.
انیس اجمل واچې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کولو. او اسلام آباد ته چرته چې د مشال اړیو خبریال ریاض موسی خیل نه د پاکستان د مقامی او رسپانو د اداریو مهمه برخه و.
نن د پاکستان اکثره ورسپانو خپل اداري په وفاقي بجټ لیکلي. دغه لړکي آج ورسپانو وایي چې وفاقي وزیر اسحاق ډار د 2015 شپاړسم قومي بجټ وروستو خبري غونډې ته د خطاب دوران د بجټ وضاحت په وخت وې چې دا د غریبو بجټ دی، دې کې په عام خلکو هیڅ قسمه ټیکس نه دی لګول شوی. د سرکاري نوکرانو په تنخواګانو او میډیکل الاونس کې اضافه شوې ده، او د شل لکه نوي نوکرو پیدا کولو ویل شوي دي. اداري مخکې لیکي چې د اعدادو شمار نخکاري بجټ ډېر متوازن دی، دې کې په تعمیرات تو سیمټو بجره او زری سانګو ټیکسونه ختم کړی شوی دی. د غرنګ د خیبر پختونخوا د پاره هم بجټ کې خصوصي مراد یې خو دی شوی، او وفاقي وزیر اسحاق ډار د خیبر پختونخوا کاروباري رورولې سره کړي واده هم پوره کړي. اداري اخیره کې لیکي چې هر څوک حکومت په عام خلکو ډیر بوج نه دی اچولې، خو په کارخانو او دکاندارانو لګیدل ټیکس بدوی ارومرو د عام خلکو نه وباسي، او په مازی کې هم داسې شوی دی. بل چې کمی اسانې کارخانه‌دارو ته ورکړي شوی، باید چې د دې خواګه هم عامول رسول شي، او د دې دوانو مقصدونو پوره کولو د پاره به حکومت لا په مارکیټ اکانومي جوور نظر ساتلوي. د دې ترڅنګ جنگ ورسپانه خپل اداریه کې وایي چې پاکستانی پوز شمالي وزیرستان او ځینې نورو سیمو کې د ترهګرۍ او وسلوالو په ضد کم عملیات پیل کړي وو، هغه په کامیابۍ سره خپل منزل ته روان دي، او د دې دوران د اتیاونه تر لس اتیا فیصده پورې علاقې کلیر کړي شوې دي، او اوس د دوی پاملرنه د وسلوالو پټنځایونو ختمولو باندې ده. اداریه وایي چې ترهګرۍ خلاف جنگ کې د پاکستانی فضایي کردار د ستاینې وړ دی، ځکه چې دوی یو شمېر وسلوالو سره سره د دوی پټنځایونه او د وسلو مرکزونه هم ختم کړي او لا هم د ملک نه د ترهګرۍ بیخي ختمولو دپاره کاروایانو کې بوخت دي. اداري آخره کې لیکي چې د وسلوالو ختمولو سره سره د هغه خلکو خلاف هم کاروایي پکار ده څوک چې د دوی په شا ولاړ دي، او هغه ملکونه هم په ډاګه کول ضروري دي کوم چې پاکستان کې د ترهګرو مرستې کوي. نو د دې دپاره ضرورت د دې خبرې دی چې دا خلک او ملکونه په نړیوال کچ او ملګرو ملتونو کې په ډاګه کړي شي، او د دې مقصد دپاره په سفارتي میدان هم هلې ځلې پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته د دوه مقالو مهمې برخې د تبلاندې کول. لومړی دی نیشن ورځپاڼې په پاکستان کې د وسله والو سختدریزو خلاف د کاروایانو، او دی ډیپلومټ مجلې د افغانستان د محلي پولیسو په اړه مقالې خپرې کړې دي. د مقالو مهمې برخې په دې رپورټ کې وو. دی نیشن ورځپاڼه لیکي چې په شمالي وزیرستان کې د ضرب اعظم فوزي عملیاتو یو کال پوره شوی، همداراز په نورو قبایلي سیمو کې له شپږو میاشتو راهیسې عملیاتو، او د پیښور د دسمبر پیښې وروستو د قامي کړنلارې عملي کولو باوجود په دغه هیواد کې د تشدد په پیښو کې کموالی نه دی راغلی. ورځپاڼه لیکي چې په کراچۍ کې د اسماعیلیانو د قتل عام، په مستون کې د پښتنو وژنو، د شیعهګانو او پر اقلیتونو د بریدونو خبرونه د رسنو په سر ټکو کې وي. ورځپاڼه لیکي چې د حق حکومتي دعوو چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس یې کاروایانې کړي، خو د دې باوجود سختدریزو صلاحیت کې کمی نه دی راغلی. ورځپاڼه لیکي چې د قامي کړنلارې عملي کولو لړ کې د مدرسو اصلاحاتو نقطه هم شامله وه، خو پر دې عمل نه ښکاري. ورځپاڼه لیکي چې په خیبر پښتونخوا کې پخوانی حکومت د مدرسو په نصاب کې ځینې اصلاحات راوستي وو، خو موجوده صوبایي حکومت د جماعت اسلامي د اثر لاندې بیرته واپس واخیستل. ورځپاڼه لیکي چې د ریاست او ټولنې دواړو لپاره ده چې د تشدد عواملو په اړه مخلصانه بحثونه وکړي، او د دې وجوهات معلوم کړي او زړور اصلاحات راولي. بلخوا د ډیپلومټ مجلې کې د افغانستان حکومت په دې غور کوي چې آیا د امریکا په مرسته د حکومت په لبه ملیشي چې افغان محلي پولیس هم ورته ویل کېږي پروژه وغځوي. د غزای پولیس په څلور دیشتو کې په نه فیشتو ولایتونو کې ځای پر ځای کړل شوي دي چې د طالبانو د بریدونو په جواب کې کارکردګي ډېره ښه نه ده، او په دغه ځواک د بشري حقوقو نه د سرغړونو تورونه هم لګول کېږي. مجلې کې چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې خبره غور کوي چې 15,000 ملیشا نور برتې کړي، چې دې سره به د دغه ځواک شمیره له 9,000 نه واخلي تر 15,000 ته لوړ شي. د ولسمشر په پام کې دا چې د دې پروژې لپاره د امریکا مالی مرستې تر لاسه کړي، ځکه چې د دې پروژې نیټه د 2013 کال په سپتمبر میاشت کې سرته رسیږي. د ډیپلومټ مجلې کې چې په برسلز کې میشت انټرنیشنل کرایسیس ګروپ د افغان محلي پولیسو په اړه دریځ لري، که څه هم افغان ځای پولیس او حکومت په لبه ملیشا یو ارزانه پروژه ده، خو دا خطرناکه ده او باید کابل د دې پروژې غځولو پلان څخه لاس واخلي. مجله زیاتوي چې د امریکا د مرستو لاندې ملیشا پروګرام تر شا دا یو اصولي خیال و چې په مقامی کچه د امنیت چارې د افغان ملي امنیتي ځواکونو پر ځای مقامی خلکو ته وسپارل شي. مجله زیاتوي چې په تیرو کلونو کې د افغان محلي پولیسو په جګړو کې د مرګ ژوبلې شاره د نورو امنیتي ځواکونو څخه زیاته ده. په دې کې د طالبانو پر ضد عملیاتو نه علاوه د ولسي وګړو وژنه، غلا، تاوان، اغوا، تیرې او د مخدره موادو قاچاق شامل دي. خو مجلې په مقالې کې د افغان محلي پولیسو لاسته راوړنو ذکر هم کړی. مجلې کې چې په 15 ولایتونو کې د تشدد پیښې د نورو کلونو پرتله 20% کم شوي دي. مجلې د انټرنیشنل کرایسیس ګروپ حواله ورکړي یو لیکي چې کابل د 15,000 نورو اضافي ملیشو پروسه روانه کړې ده، او په 2 ولایتونو کې به ځای پر ځای کیږي. مجلې لیکي چې د تنقیدونو باوجود د انټرنیشنل کرایسیس ګروپ د دغه پروژې په سمدستي توګه د ختمولو په حق کې نه ده. دوی وایي چې دې سره به اورپکی لا نور قوي شي.
دا مشال ریډیو ده.
کدما وروډو د سند صوبایي حکومت ویل دي چې هغه مدرسو خلاف به کاروایي کوي کومي چې د ترهګرۍ په فعالیتونو کې ښکیل دي. د سند صوبایي وزیر شرجیل میمن وایي د لړکی کومه مدرسه په ګوته کړې نه ده، خو هغه مدرسې چې د وسلوالو سره مرستې کوي پر ضد به سختي کاروایي کولی شي. بلخوا د مدرسو ځینې مشران وایي چې مدرسې د دینی زده کړو ځای نه دي، او که چېرته د پاکستان حکومت سره د ځینو مدرسو خلاف ثبوتونه موجود وي، نو باید د حکومت ازر تزره د هغه مدرسو خلاف کاروایي وکړي. نور تفصیل د انیس اجمل پر رپورت کې.
د سند صوبې حکومت د شاوخوا 8 سلويخت مدرسو پر ضد د کاروایانو کولو پریکړه کړې ده.
د سند حکومت د تیر زیارت په ورځ د یوې غونډې پر مهال تور پورې کړی چې دغه مدرسې د ترهګرۍ په واقعاتو کې ککړې دي. د سند صوبې وزیر شرجیل میمن نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی به د هغو ټولو ځایونو پر ضد کارروایي کوي چېرته چې د وسلوالو سره مرستې کیږي.
مونږ کومې مدرسې په ګوته کړې نه دي، خو دا د ترهګرۍ پر ضد یو ګام مونږ د ډېرې مودې راهیسې پورته کړی دی. که فرض کړئ یو ځای یا مدرسه د ترهګرۍ په پیښو کې ښکېله وي، نو حکومت به یې پر ضد کاروایي کوي. خو داسې هم نه ده چې ګینې مونږ کومې مدرسې په نښه کړي دي او د هغوی پر ضد به کاروایي وکړو. خو چېرته چې هم وسلوال پټېږي او د هغوی مرسته کولی شي، نو بیا به مونږ د هغه ځای پر ضد کاروایي ضرور کوو.
بلخوا په بنو کې د مرکزی اسلامي مدرسې یو مشر مولانا سید نسیم علی شاه وایي که حکومت سره د سنو مدرسو خلاف داسې ثبوتونه موجود وي چې په مدرسو کې د ترهګرۍ لپاره زده کړې ورکول کیږي، نو باید چې د هغو مدرسو پر ضد کارروایانې وکړل شي.
تقریبا دا 15 کاله وشول چې مدارس ټارګیټ دي او پروپیګیټ کوي. دا خبره چې مدرسې کې د شرګردۍ تعلیم ورکوي او د شرګرد اوسېږي پکې، خو تر اوسه پورې یوه خبره چېرته دوی ثابته نه کړه. دې حوالې سره موږ اوس هم وایو چې هسې پروپیګنډې دې نه کوي، که چېرته سزا ثبوتونه وي څه دي، نو څنګه چې دوی نورو ځایونو کې کارروایانې کړې وي، نو مدارس هم څه دا نوګو ایریا خو نه دي. چا دپاره کمې مدرسې کې چې څه دوی شک ته بېسه دي، نو تر اوسه نیولې والی دي. 15 کاله وشول، ولې نه کوي دا کار؟
د وفاق المدارس العربیه پاکستان یو چارواکي د نوم او غږ نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې په مدرسو کې یوازې دینی علم ورکول کیږي او چې څوک د مدرسو د بدنامولو هڅه کوي باید هغه ونیول شي. نوموړی زیاتوي دا مهال د وفاق المدارس العربیه پاکستان تر لاندې شاوخوا 1950 مدرسې او نورې دینی ادارې کار کوي او پکې څه د پاسه 3,00,000 او 6,000 زده کوونکي زده کړې کوي. دغسې د فقه جعفریه مدرسې یو مشر طارق جعفری وایي دا مهال په پاکستان کې د شیاګانو یو شمېر مدرسې فعال دي او که حکومت د مدرسو پر ځای د کل عدم تنظیمونو غړو نیولو اراده وکړي، نو په هیواد کې به بد امنی تر ډېره کنټرول شي.
په 2001 کال کې چې کوم صدارتي آرډیننس راغی او ځینې ډلې کل عدم وګرځول شوې، هغه ډلې اوس د شیا او سنی په نامه فسادات خوري. د پاکستان حکومت تش د راتلونکي خبرې کوي او په عملی توګه هیڅ نه کوي.
بلخوا کارپو خادم حسین وایي په پاکستان او په خاصه توګه په خیبر پختونخوا او فاټا کې ګڼ شمېر غیر رجسټرډ مدرسې موجودې دي چې پکې دورانکارو فعالیتونو روزنې هم ورکول کیږي، خو د پاکستان حکومت د هغو مدرسو خلاف په کارروایۍ کولو کې زیات سنجیده نه ښکاري.
چونکی په کراچۍ کې بالخصوص او په عمومي د سند په مختلفو فارمونو کې بالعموم د فوج کنټرول زیات شوی دی، په دې رینجرز کارواله شوی تر څو پورې چې په فاټک کې د کولو اختیار دی، نو فاټک کې خو آپریشن شروع وي. په کار داوا چې هغې دغه قسمه مدرسې مخکې نه معلوم کړی شوی وي او مخکې نه د هغې خلاف مدرسې، سکولونه، کالجونه یا نور داسې ځایونه چې هغه ترهګر تنظیمونو سره د مرستې په تور ګڼلی کېږي، په کار ته خلاف کارروایي شوی وي.
د پاکستان حکومت د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په جوړ کړي قومي اکشن پلان کې دا خبره هم شامله کړې ده چې په مدرسو کې به اصلاحات راولي او د غیر رجسټرډ مدرسو خلاف به کارروایي هم کولی شي.
انیس اجمل بچی تاسو ته رپورټ وړاندې کولو کده من اوریدونکو ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي چې د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام له لارې په پاکستان کې په لکونو ښځو سره هر میاشت مالی مرستې کیږي، خو په دغه پروګرام کې درغلۍ هم کیږي. د دغه مقالې نورې برخې فرخنده صدنو.
په پاکستان کې د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام له لارې یو شمېر بېوسه او غریبو ښځو ته پیسې ورکول کیږي، خو بیا ځینې ښځې د حکومت نه دا غوښتنه کوي باید په دغه پروګرام کې د روانو درغلیو په اړه پلټنې وشي. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه کې نوین منګي لیکي دی د هغو ښځو سره خبرې وکړې چې د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام له لارې په پیسو اخیستلو کې مشکلات لري. دا وایي د سیند صوبې په یو کلي کې ورته یوې ښځې ته دغه پیسو د اخیستلو پر وخت وویل خلک په اوږدو اوږدو قطارونو کې ولاړ وي، یو بل لا دکې ورکوي، نو د ډېرې مجبورۍ نه دا نیمې پیسې ایجنټ ته ورکړي چې د دې کار زر وشي. هغه وایي د دغه پیسو اخیستلو پر وخت دومره بدنظمي وي چې اکثره پکې د دې جامې هم وشلېږي. لیکواله وایي دې ته دغه ایجنټ چې یو پولیس واله وو وویل دی روزانه 40,000 روپۍ ګټي، څه پیسې په بینک کې ناست دغه کس ته ورکوي او سې خپل کمیشن دی. لیکواله دا هم وایي ډېرو ښځو ته دا وویل شي چې د دوی پیسې لا نه دي راغلي او دا شان د دوی ټوله ورځ ضایع شي. د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام د 2008 کال په جولای کې د هغه وخت حکومت پیل کړی و چې په لومړیو کې به هرې ضرورتمندې ښځې ته 1000 روپۍ د میاشتې ورکول کېدې. وروسته بیا دغه د میاشتې 1500 شوې. ډېرې ښځې هره میاشت او ځینې بیا درې میاشتې پس دغه پیسې ترلاسه کوي. د تیر کال تر پای پورې 4.5 میلیونه ښځو ته دغه پیسې ورکول کېدې، خو لیکواله وایي په دغه پروګرام کې ډېرې درغلې هم کېږي. ډېرې داسې ښځې چې وس کیږي او یا ښه کار روزګار او یا نوکری لري هم دغه پیسې ترلاسه کوي او دا شان د یو ضرورتمند حق وهل کیږي. لیکواله وایي باید د دغه پروګرام له لارې د هغه ښځو سره مرستې شوی وی چې څه هنر لري خو وس نه لري، او باید هنرمندو ښځو ته د حکومت لخوا په آسان قسطونو قرضې ورکړل شي. ورځپاڼه لیکي حکومت باید په دغه پروګرام کې د روانو درغلیو د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي.
فرخند اسد وچ تاسو رپورټ وړاندې کول. د ملګرو ملتونو د مطبوعاتو ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې شفقت حسین چې پرې په کم عمرې کې د قتل کولو تور دی ورته د پانسی ورکول وزنډبل شي. ملګرو ملتونو د بشري حقوقو څانګې د پاکستان پر حکومت یو ځل بیا غږ کړی چې د شفقت حسین د مقدمې د منصفانه اورېدنه وکړي. دا لیکنې نور تفصیل انیسا اجمل ناور.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څېړونکو یوې ډلې د پاکستان په حکومت زور راوړی چې شفقت حسین ته پانسی ورکول دي وسنډوي. په شفقت حسین د قتل تور دی چې نوموړي د رپورټونو تر مخه په ماشوموالي کې کړی دی او عدالت ورته د پانسی سزا اورولې وه چې د جون په 9 نیټه به عملي کیږي. د ملګرو ملتونو یو این نیوز سینټر له لارې په یو خبر پاڼه کې د خپلو کارپوهانو له خولې ویلي دي چې شفقت حسین ته په لومړي ځل د مارچ په میاشت کې د پانسی سزا ورکول کېدله، خو چارواکو له دې وجې وځنډوله او پلټنې یې پیل کړې چې د جرم کولو په وخت د هغه عمر معلوم کړل شي او دا ثابته کړي چې آیا په نوموړي د تحقیقاتو په وخت تشدد شوی و او که نه. په خبر پاڼه کې راغلي چې د شفقت حسین وکیلان ادعا کوي چې په 2004 کال کې د جرم کولو په وخت د نوموړي عمر 14 کاله و. پولیسو په شفقت لږ تر لږه 9 ورځې تشدد کړی و او په زور یې پی جرم منلی و. شفقت ته د اغوا او د قتل په مقدمه کې د مرګ سزا اورول شوې وه. په خبر پاڼه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو څېړونکو د خبرداري ورکړې چې بغیر له شفاف پلټنو شفقت حسین ته د پانسی سزا ورکول د قبولولو وړ نه ده او دا به د پاکستان لخوا د قومي او نړیوالو ذمهواریو څخه سرغړونه وي. په خبر پاڼه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ډلې د پاکستان او نړیوالو قوانینو حواله ورکړې او وایي هر هغه یو جرم چې د 13 کالونو نه په کم عمر کې چا کړی وي هغې ته پانسی نشي ورکول کېدی. د دې ترڅنګ د تشدد لاندې د جرمونو منل هم د منلو وړ خبره نه ده. یادې ډلې په هغه رپورټونو هم اندېښنه څرګنده کړې چې د شفقت حسین د مقدمې اورېدنه منصفانه نه وه، ځکه چې حکومتي وکیل کله هم د نوموړي د عمر په اړه عدالت ته څه نه ویلې. د دې سربېره د شفقت په حق کې ګواهان هم عدالت ته نه وړاندې کړل شوي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د پاکستان د تحقیقاتو وفاقي ادارې یا FIA په خپلو پلټنو کې ویلي وو چې د جرم په وخت شفقت ماشوم نه و، خو د دغه ادارې پلټنې هغه وخت د پوښتنو لاندې راغلی کله چې داسې رپورټونه راڅرګند شول چې دغه اداره د پلټنو اختیار نه لري. خو د دغه دعوو باوجود د اسلام آباد های کورټ د جون په 9 شفقت حسین ته د پانسی سزا ورکولو فیصله وکړه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د پوهانو ډلې په خبر پاڼه کې ټینګار کړی چې د نړیوالو قوانینو لاندې پاکستان پابند دی چې منصفانه مقدمه اچلوي او د مرګ سزا اورولو نه وړاندې ټول ضروري ګامونه واخلي، ګنی دا به د یو کس اعدام کولو یو اړخیز فیصله وي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د تیر کال په دسمبر میاشت کې په پاکستان کې د پانسی په سزا لګیدلې بندیز لرې کړل شوی و او لاغي مودې راهیسې 1300 کسانو ته پانسی ورکړل شو.
انی ساجمل وا چې تاسو د ملګرو ملتونو د مطبوعاتو دفتر لخوا خبر شوی خبر پاڼه چې پکې د شفقت حسین ته د پانسی د ورکړل سزا په اړه د ځنډول غوښتنه شوې وه مهمه برخه وړاندې کوله. قدرمن اوریدونکو، د مشال لړیو د سولې په لور خبرونه کې نن د عدم تشدد د مبارزې په طریقو او لارو چارو بحث شوی دی. د دې پروګرام کوربه بشیر ګواخ دی.
د سولې پر لور
د مشال لړیو د سولې پر لور خبرونه کې مو زه بشیر ګواخ هرکلی کوم. نننې خبرونه کې د عدم تشدد مبارزې په طریقو او لارو چارو غږیږو. په تیرو خبرونو کې مو واوریدل چې څېړنو ثابته کړې چې عدم تشدد مبارزه له وسلوالې مبارزې دوه عمره کامیاب وي. په دې وروستیو کې په عراق، لیبیا او شام یا سوریه کې که له یوې خوا په روانو وسلوالو نښتو کې په لکونو خلک وژل شوي دي، نو له بلې خوا لا هم وسلوال په خپل مقصد کې کامیابه شوي نه دي. د همدغه هېوادونو سره نږدې په مصر او تیونس کې خلکو د مظاهرو او احتجاجونو له لارې حکومتونه لرې کړل. د هرې شخړې لومړی او آخري حل خبرې اترې کول دي. د تعلیم خورولو لپاره د باچا خان په نامه جوړ شوی بنسټ باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن مشر خادم حسین وایي چې د عدم تشدد د لارې د مبارزې لومړی طریقه خبرې او مذاکرات دي.
یو خبر خدا ده چې کله د اختیار او د وسایلو ارتکاز یا یو سوله سنو کې راغونډېدل وي د هغې نه رستو نفاق پیدا کیږي. کومو خلکو وسایل چې راغونډ کړي وي نو د هغې د زیار او کوشش وي چې دغه نور خلک د اختیار او د طاقت په بنیاد غلي پاتې کی غلي چې هغه دغه مطالبه ونه کي د تقسیم مطالبه ونه کي هغه د انصاف مطالبه ونه کي د دې د وجې نه که هغه ریاستي سیزونه وو که د دې نه مخکې د جاګیردارۍ په بنیاد وو که د هغې نه مخکې د بادشاهت وو دې ټولو کې دا خبره منځ ته راځي. نو د ړومبی د دې چې کوم اعلی استعمال شوی دی چې کله داسې قسم حالت بدل کړی شوی دی چې کله د اختیار ارتکاز او د وسایلو ارتکاز د تقسیم غاړې ته تللی او د مناسب او منصفانه تقسیم غاړې ته تللی نو په هغې کې ړومبی قدم چې اخیستی شوی هغه څه خلکو داسې اخیستی دی چې څنګه به د مکالمې عمل په مخکې بوزي څنګه به داسې کوي چې چا دا اختیار ترلاسه کړی دی یا چا دا عمل کړی دی هغه سره نفرت نه د عمل سره نفرت او په هغه بنیاد مکالمه کول او مکالمې ته هر وخت تیار کېدل.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونې اوریدونکو د عدم تشدد د مبارزې په اړه ګڼ کتابونه لیکل شوي دي. اکثره لیکوالان او څېړونکي په دې خبره یوه خوله دي چې لومړی باید د مقابل لوري سره خبرې وشي او که کامیاب نشي نو ورپسې د مظاهرو او احتجاجونو داسې لارې چارې کارول پکار دي چې مقابل کس په خپلې بې انصافۍ پښیمانه او هغه حق ته غاړه کیږدي. د امریکا د کالیفورنیا په برکلی پوهنتون کې استاد او همدغلته د عدم تشدد په اړه څېړنې کوونکي مرکز میچا سنټر فار نان وایلنس بنسټ ایښودونکی ډاکټر مایکل نیګلر د عدم تشدد مبارزې د لارو چارو په اړه د مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونې ته وایي
many tactics have been documented more than 200 of them
د عدم تشدد د مبارزې لپاره تر 200 ډیر طریقې شته دي. دا ستا په حالت او قوت پورې ده چې کومه طریقه درته ډیره ګټوره تمامېږي. په یوه کشاله کې ښکېلې دواړې غاړې خپلې خپلې کمزوریانې او قوت لري او د هغې مطابق کار پر مخ بیایي. بله مهمه خبره د وخت ده. کوم کار چې د یوې شخړې په لومړۍ مرحله کې کوي هغه په اخیره کې کیدونکي کار سره فرق لري. مثلا په لومړۍ سر کې غوښتن لیکونه وړاندې کوي، خبرې او مذاکرات کوي. په دوهمه مرحله کې د هغه څه لپاره کوشش کوي چې مهاتما ګاندي ورته د مقابل لوري د زړه راسپړل وای. دا هغه مهال وي چې لږ خطر په ځان منې او پر ځان سخت تیر کړي. د نه خوړلو هړتال به کوي، یعنی روژه به نیسي. ځینې خلک د مظاهرې په ډېر ابتدایي مرحله کې د نه خوړلو هړتال وکړي او غوښتنلیکونه ډېر وروسته واستوي. مطلب مې دا دی چې ته باید هر څه په ترتیب وکړې. که ټول کارونه سم وکړې نو ملګری دې ډېرېږي. په 1903 کال کې د پېښور په کیسه خوانۍ کې د پښتنو نسل وژنه وسوه. سره له دې چې دا ډېره خونړۍ پېښه وه، خو دغه کار د باچا خان په مشرۍ د خدای خدمتګار تحریک نور هم قوي کړ او غړي یې له دیرشو زرو څخه 80,000 ته ورسېدل. نو تر هغې چې تر خپل مقصده د رسېدو لپاره د عدم تشدد له لارې پر اصولو ولاړ پاتې سي کامیابېږي.
له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. تاسو په ټلویزیونونو، ریډیو او اخبارونو کې کتلی او اوریدلی دي چې یوه ډله خلک د خپلو حقونو لپاره مظاهره کوي، سړکونو ته راوځي او احتجاج پر مخ بیایي. دا د عدم تشدد د مبارزې یوه لار ده. خو په سربیا کې د عدم تشدد په اړه د څېړنو مرکز سنټر فار اپلایډ اکشن اینڈ نان وایلنس سټریټیجیز مشر سرجی پایوچ وایي چې تر ډیره وخته پورې په یو ځای کې ناسته او احتجاج کول ځکه ډیر بریالی نه وي چې مظاهره چیان ستړي کیږي او په مقابل لوري کوم خاص اغیز نه لري.
امریکایی علم جین شارپ په یو کتاب کې د عدم تشدد د مبارزې 198 طریقې بیان کړې دي. په دې کې مظاهرې، غوښتنلیکونه، تقریرونه، د همکارۍ نه کول، کار بندیزونه او د لارو بندول شامل دي. اوس خلک خپل هدف ته له سوله ییزو لارو رسیدو په خاطر نوې نوې طریقې کاروي. د دې لپاره نوې ټکنالوژي ډېر اهمیت لري. نن سبا چې په کومه طریقه خلک مظاهرو ته هڅول کېږي او څرنګه چې راغونډېږي، دا کار لس 15 کاله مخکې ممکن نه و. مطلب مې دا دی چې د عدم تشدد له 200 ډېرې لارې شته چې خلک یې استعمالولی شي. یوه ستونزه دا ده چې مطبوعات یوازې مظاهرو ته زیات پام کوي او ډېر پوښښ ورکوي. دې کار ته د پام اړولو تکتیک یا طریقه ویل کېږي. دا ښه چل دی، خو مسله دا ده چې خلک ډېر زر مظاهرو کولو ته مخه کوي او کوشش دا وي چې په مقابل لوري د فشار اچولو لپاره تر ډېره پورې یو پارک یا د ښار مشهور چوک تر خپل کنټرول لاندې وساتي. که حقیقت ووایو نو دا اسانه نه ده. تر ډېره پورې یو ځای کې پاتې کېدل ډېر لوجستیک غواړي، یعنی خلکو ته د خوراک سکاک رسول ستونزمن کار دی. بل دا چې نن سبا خلک دومره ډېر وخت نه لري چې خپل دفتر او کور دې پرېږدي او په ورځو ورځو دې په مظاهرو کې کینی. د عدم تشدد له لارې مبارزې لپاره د خرب او ترب غوندې طریقې کارول پکار دي چې هم پرې وخت کم ولګي او هم د رضاکارو مظاهره چانو لپاره پکې د وخت ستونزه نه وي.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونې اوریدونکو، په تیرو خپرونو کې تاسو اوریدلی چې شخړې هغه مهال رامنځته کیږي چې کله یوه خوا د بل حق وخوري. حق خوړل یوازې جایداد نه دی، بلکې له چا د بیان ازادي اخیستل، سیاسي پابندي پې لګول او ډېر نور داسې شیان د بل حقونو په سرغړونو کې راځي. د باچا خان تعلیمي مرکز مشر خادم حسین په دې اړه وایي، له بله د خپل حق لپاره مبارزه په یوازې سر ډېره کامیابه نه وي، نو پکار ده چې ځان لپاره ملګري ولټول شي.
دی هغه خلکو کوم خلکو چې اختیار او وسایل ارتکاز کې راوستي مرتکز کړي دي، دی هغه دی چې کوم د انساني ضمیر دی یا اجتماعي ضمیر دی یا هغه کې دننه چې کوم سوچ او فکر دی، هغه فکر او سوچ د داسې قسمه طریقې سره هوا ورکول یا هغه داسې قسمه طریقې سره را لړزول چې هغه د پخپله محسوس کی چې گویا کې دا کم عمل منکو، دا عمل د انسانیت په ضد دی، نو هغه د پاره کم طریقې دا هغه د پاره استعمالیږي. مثلا لوګي په بنیاد احتجاج کول او یا داسې قسمه احتجاج کول چې هغه څه خلک راوځي او هر څه کور او کوسي او دغه پریدي او یو ځای کې کینی، او بیا دا هم کېدی شي چې څه خلک د یو ځای نه یو اوږد مزل شروع کی تر بل ځای پورې یو اوږد مزل وکړي. د دې نه علاوه نورې طریقې داسې کېدی شي چې ځان سره ډېر شي خلک ملګری کول، او هغه ډېر شي خلک چې ملګری شي نو دا ډېر شي خلکو د فشار، د سماجي او سیاسي فشار په بنا چې کوم خلکو اختیار مرتکز کړی وي یا وسایل مرتکز کړی وي، هغه مجبور شي چې منصفانه تقسیم کړي.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونې اوریدونکو، جست فار پیس انټرنیشنل یو غیر سرکاري اداره ده چې په خور او نورو پښتنو سیمو کې د خلکو سره په سوله ییز ډول د شخړو په حل کې مرسته کوي. د دې ادارې مشر علي گوهر وایي، ځینې خلک په وسله مقابل کس د ځان تابع کولی شي، خو دا کار پایدار نه وي.
د دې مين د یو بدلی بدلون چې کوي هغه بدن کې دننه او که بهري هغه دایمي، او دا د زور دا چې کمی نو دا وقتن خو به ته هغه ټایم وکړي، خو دننه بیا یسته یو نفرت یو کرکه دا غنه وي.
نو اوریدونکو، پوښتنه دا پیدا کیږي که عدم تشدد دا سه ښه کار دی، آیا د دې لارې ملګری پیدا کول هم اسانه دي؟ ځینې وخت د دې ځواب نیغ په نیغه نشي ورکول کېدی. دا ځکه چې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې دا مهال جګړې روانې دي چې په لکونو خلک یې وژلي دي. که دا خبره لږه مختصر کو او ځان ته یې نږدې کو، نو وینو چې د پښتنو په سیمو کې له 13 کلونو راهیسې جګړې جاری دي چې له وجې خلکو ته بغیر له ټوپکه بریا ترلاسه کول ناممکنه ښکاري. خو ډاکټر مایکل نیګلر وایي داسې نه ده. د هغه په خبره د عدم تشدد د مبارزې لپاره ملګری پیدا کول هنر غواړي، خو سخت کار نه دی.
It's not too difficult if you know how to reach them.
کتالیه چل درزی نو ډیره مشکل نه ده چې خلک د عدم تشدد مبارزې لپاره وهڅوي. یو مشهور کیسه ده چې په بغداد کې یو ډله ځوانانو د عدم تشدد للارې د مبارزینو غونډې ګډوډولې. نو په هغوی کې ورته یو دوه کسان وویل چې موږ ته معلومه ده چې تاسې په تشدد کې تکړه یاست، خو آیا تاسې دومره بهادر یاست چې خپل کار بغیر له تشدد وکړئ؟ دې خبرې د تشدد پلویان حیران کړل. سمدستی یې له تشدد لاس واخیست او مرسته یې شروع کړه. له دې مثاله څرګندیږي چې ته خلکو ته ووایې چې عدم تشدد د عزت لار ده او ډیر جرأت ته ضرورت لري. ته ورته ووایې چې د عدم تشدد لار کیدای سي اسانه نه وي، خو سپکه لار نه ده. ته پکې خپل انسانیت له لاسه نه ورکوې.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو د دیونه د پروګرام وخت هم دومره و. زه بشیر ګواک در سره مخه کوم. خوشاله اوسئ.
تاسو ستونزې
وو ډیره لویا زنانو باندې اوبه راوړي او
د چارواکو ځوابونه
چې باغی وي او مونږ ته په ګوته کړلی شي نو کولی شم چې بندوبست مونږ کړلی شو.
ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نهه پورز